احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. ولسم شرغنی د لسکونو شونځیو د ودانیو د ګټه اخیستنې په مراسمو کې وویل په ترند کوټ کې لاریون په جلال آباد کې د خوراکي موادو یو پلورونکی وایي
دا چګنیان خلک د روژې کې ډېر استعمالي سړي شوق ته ډېر راځي.
دا به هم واوري د طالبان تر واتلاندې سیمو کې ځای ځای اوس هم د چمبی وهلو اجازه نشته، خو په ځینو سیمو کې دا بندیز لري کړی. تر هر څه مخکې خبرونه.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي که پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي د افغانستان له خلکو سره د دښمنۍ لارې خپل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر یو شپه ورځ 131 وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. او د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي یوه ډیپلوماټ په ایران کې په یوه پیښه کې مړه شوې ده. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي که پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي د افغانستان له خلکو سره د دښمنۍ لارې خپل کړي. فارن افیرس خبرونه نن د ولسمشر غنی یو مقاله خبره کړې ده چې دا خبرې پکې یاد شوې. هغه زیاته کړې د طالبانو په ملاتړ سره به پاکستان اقتصادي فرصتونه چې د سیمې اتصال ته لار هواروي له لاسه ورکړي. افغان ولسمشر همداراز ویلي د سولې لپاره تر ټولو لوی خطر د طالبانو غلطه محاسبه ده. د هغه په خبره طالبان فکر کوي چې ناټو او امریکا مات کړي، ځکه د دې ډلې مشرانو هیڅ کله د سولې مفکوره نه ده منلې او د سیاسي حل لارې پر ځای جنگ غوره کړی دی. وسلوالو طالبانو او پاکستان تر اوسه پورې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغې لیکنې او څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي تیر یوه شپه ورځ 131 وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویل طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله په هلمند کې اوښتي، خو په لغمان، غزنی، کندهار، زابل، هرات او بغلان کې هم دا ډله ځپل شوې.
حملات شون در بسیاری از جا په خصوص در ولایت هلمند
بریدونه په ډیرو ځایونو په تیره بیا هلمند، لغمان، غزنی او بغلان کې جواب شول. په هلمند کې ل ډیر مرګ ژوبلې سره مخ شول. په ټوله کې تیر 40 ساعته 101 وسلوال طالبان وژل شوي او لزګونه نور ټپیان دي.
امان زیاته کړه په هلمند کې د وژل شوي طالبانو ترمنځ د القاعده ډلې 22 پاکستانی غړي هم شامل دي. وسلوال طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد بیا په خپل ټویټر باندې ادعا کړې چې د دوی وسلوالو په بغلان کې 10 افغان پوځیان او په بلخ کې 4 کمانډوز واکونه وژلي دي. د هرات چارواکي وایي 22 کسان په 2 ولسوالیو کې د سیلابونو دروتلو له امله مړه شوي. د والی ویانت جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته ویل سیلابونه له پرونه په ادرسکان او اوبې ولسوالۍ کې راوتلي او لا هم روان دي. هغه ویل 12 کسان په ادرسکان او 10 نور په اوبې کې مړه شوي، چې اکثر یې ماشومان، ښځې او د زاړه عمر کسان دي. ښاغلي فرهاد ویل دې سیلابونو سلګونه هستوګن کورونه وران کړي، سلګونه راسه مواشي یا غویان او پسونه یې ورمړه کړي او زرګونه جریبه کارنیز ځمکې لاندې کړي. د هرات چارواکي وایي د بیړنیو مرستو رسولو کمیټې خپل کار پیل کړی او هڅه کوي زیانمنو ته رسیدګي وشي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ په ایران کې په یو پیښه کې مړ شوی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي دغه ډیپلوماټ مړینه شاک کړی او سخت پرې خوښی نه ده. دغه وزارت د یاد ډیپلوماټ په اړه جزئیات نه دی ورکړي او نه دا معلومات خپاره کړي چې څنګه مړ شوی. ایرانی چارواکو بیا ویلي دا ډیپلوماټ له تهران بهر له یوې لوړې ودانۍ لاندې لویدلی. مهر خبری آژانس د بیړنیو حالاتو د کمیټې د ویاند مجتبا خالدی په حواله لیکلی د دې ډیپلوماټ مړی په کامرانیا سیمه کې دی ویلوړې ودانې لاندې پیدا شوه. دا ډیپلوماټ د سویس د سفارت لمړی سیکرټر یاد شوه. د سویس سفارت له 1990 کال راهیسې چې واشنگتن او تهران ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړی، په تهران کې د امریکا متحده ایالاتونو ډیپلوماټیک ګټې اړیکې هم مخته وړي. د مکسیکو په پلازمینه کې د خاري مترو د ریل د چپکېدو په پیښه کې د مړو شمیر شل تنو ته پورته شو. د مکسیکو سیټي خاروالی کلاودیا شاینباوم ویلی په دې پیخه کې چې په ځای وخت څار شوی او یا کسان ټپیان شوی هم دي. هغه ویل په کمرو کې ثبت شوی انزورونه خي چې د خار په جنوب کې د مترو ریل گاډي بیلی کا شوی او لویدل پیخه د مترو په دوله سمه کرخه شوی چې مخکې خلکو له خرابوالی شکایتونه هم کړي وو. او په استرالیا کې د دغه هیواد صدر اعظم ته یوې افریقایي توکمې ښځې زنګون وهلی او د مرستې غوښتنه یې ترې کړې ده. په تصویرونو کې ښکاري چې صدر اعظم سکاټ موریسن په راکهمپټن ښار کې خپله خبري ناسته پای ته رسوي او په دې وخت یوه افریقایي توکمه ښځه مخامخ زنګون ورته وهي او زارۍ ورته کوي. دا ښځه وایي نیمه کورنۍ په کامیرون کې له لاسه ورکړې او غواړي د استرالیا حکومت یې د کورنۍ له پاتې غړیو سره مرسته وکړي. د راپورونو له مخې د استرالیا صدر اعظم دې ښځې ته ډاډ ورکړی چې د کډوالۍ وزارت به د دې د کورنۍ د غړیو قضیې ته هر اړخیزه رسېدنه وکړي. د راپورونو له مخې دی افریقایي ښځې د صدر اعظم له ډاډګرنې پرته د هغه پښې نه پرېښودې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.5 احمد شیبر یې په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. د نه 500 شونځو یو ودانی په افغانستان کې نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې مناسبت جوړ شوې غونډې ته ولسمشر اشرف غنی پر ملت شغ وکړ چې شونځي وساتي او له وسلوالو مخالفانو یې وغوښتل چې د ورانې دوه وړنګې دوه بهانې دي نورې نه لټوي. لکاوله راپور لرو.
د معرف اونۍ په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې 950 خوانځي او په ټول افغانستان کې د کورنی اقتصاد پروګرام چې لمخې کم لوستو یا نالوستو مېرمنو ته د زده کړو زمينه برابرېږي هم پرانستل شو. افغان چارواکي وایي چې د روان لمریز کال تر پای به د سلګونه نورو خوانځي ودانۍ هم جوړي او تر شنه اسمان لاندې د افغان زده کوونکو د زده کړو ستونزې به حل شي. ولسمشر غنی د خپل خبرو پر مهال ویل چې اوس مهال د افغانستان معرف له وحشیانه حمله سره مخامخ دي. نو موړی په لوګر کې موټر بم حمله ته په اشاره چې لاملې لزګونه هغزوانان چې له ازری ولسوالۍ د لوګر ولایت مرکز پولی عالم ته کانکور ازموینه ترغلی او پکې وژل شول ویل نن چې افغان محصول غواړي د خپل راتلونکي پاړه فکر وکړي ترور کیږي. خغلی غنی طالبان مخاطب کړل او وی ویل که افغانان یست باید مسله د خبرو لاره حل او د پردیو په اشاره افغانان ونه وجنی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل افغان حکومت اصول غواړي خو نو موړی ټینګار وکړ چې د بهرنۍ وزواکونو لوتلو وروسته د دې هیواد د ملی مسایلو پاړه د هر ډول پریکړو صلاحیت له افغان حکومت او ول سره ده.
ایتاس مشر چیرې د طالبان چیرې پټي راسي نه خکراسي دا ولست افغانستان ته وای چې څه دلیل باندې تاسو موږ وګونی شو او موږ سوله وړو له سولې نه موږ شاته نه ځو ځکه سوله هغه بنیادی حق ده چې ټول حقونه ور باندې درېدلي دي. اما دی باندې پوسی چې پس له دې نه اوس چې بین ملي قوا اوسي ملي تصامیم دولت او ولس د افغانستان نیسي.
خاغلی غنی ټینګار وکړ چې اوس مهال افغانستان پر خپل پخو ولاړ دی او که طالبان جګړې ته دوام ورکړي افغان ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.
کومه پلمه پاتې ده؟ په آرام باندې په خیر سره ځي او موږ په خپل پخو درېدلې یو. دا ولس دا خاوره لومړی د خدای جل شانه ده، دوم د افغانستان د ملت ده. که هر څوک د بل چا نوکری کوي نن له دې نوکری نه ووځي او که د بل چا په امر که دلته بربادی کوي دا ملت مقابل کې مدریږي.
خو وسلوال طالبان وایي جګړې ته لومړیتوب نه ورکوي او هڅه کوي چې پاتې ستونزې هم د مذاکراتو او تفاهم له لارې حل شي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې لیکلي کله چې بهرني ځواکونه وځي باید یو سوچه اسلامي حاکمیت چې د افغانستان خلکو د هغه لپاره 40 کاله وینه تویا کړه د دنیا لغت قوت سره مبارزه او جهاد کړي تر لاسه شي. خو کڅوک زموږ د لوړو اهدافو د منستر تک په لار کې خندونه چوي بیا جهاد دوام کوي.
پر اپور کې مو واورېدل چې ولسمشر اشرف غنی د تیر جمع شپه هغه 14 هم وخندله چې په کې د لوګر په مرکز پولی عالم کې وشوه او تر 15 ډیر کسان په کې وشل شول او شاوخه یو سله لس نور ټپیان شول. بلورتنن د روزګان په مرکز ترین کوټ کې خلکو د لاریون پر مهال د لوګر د پېښو وخندله. دوی د جګړې پر شکل خو ژغ وکړ چې نور نو جګړه پای ته ورسوي. په دې اړه دا راپور
دا شغونه د جګړې ځپلې روزګانیانو دی چې د ترین کوټ شار واټونو ته د لوګر د پېښې د غندلو په مخ راوتلی و. د دې چشمیر سلګونه تر رسیدي یو لاړ شوارونه هم لزان سره لیږدول. د لوګر په پیښه کې وژل شوی کسان یې بی ګناه یاد کړ او له دولت یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره یې ملین پیدا او قانوني چلند یې ورسره وکړي. مولوی حمید الله چې د دغه لارین مشرې تر غاړه لرل داسې وویل،
د لوګر خلکو چې کوم په شهادت ورسېدل د چا قتل یې کړی، د چا ورور، د چا خریب یې وژل، دا دې څوک ثابت کړي؟ د لوګر خلک دې دا څوک ثابت کړي چې کله یې دین پرېښي؟ وچنی اجن پریوشی وو یہ جنا کڑے وا او نے قتل کڑی وو نو حق قاتل د بخاری د مسلم او د نسائی د حدیث مخالف کرس.
د لوګر په پیښه کې چې د تیرې جمعې په ماښام رامنځته سوه، شپږ ویشت کسان پکښې کې ووژل سوه او درې سلو لس نور زیات ټپیان سول. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکي سرمعلم حبیب الله چې په دغه لاریون کې ګډون کړی و، د یادې پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو روغورځول. نوموړي وویل چې دغه کار د پاکستان په غوښتنه سوی دی.
دنیا والوں کو یہ مردم کو یہ رو چدا دے پاکستان دے شی والے دے پنجاب دے پاتخ زمش یوا تا دغنی مشکلات نہ مت وجی نو پجی دے افغانستان دے افغانستان پور و دسن سر متحد شی پر جی دے سرکشی نی خدمت ما بین کی دی جل شی و مشوری و کی
لا دی ټول سره سره یاد لارین کون کو بیا افغان دولت د یادی فیش په مخنیوي کې په کمزوري مدیریت او فساد هم تورن کړ. یاد لارین کون کو د غراس پر افغان دولت او وسلوالو طالبانو دا ژغه هم وکړ چې د کوچنی اختر په ورځو کې دی ور بند وکړي. د لوګر پیښه پر داسې مهال په کوردنونو او په نړیواله کچه غبرګونونه راوپارول چې د روژې په مبارکه میاشت کې رامنځته سوه او د خلکو هیله او امیدونه دا و چې د روژې میاشت یوازې د رحمتونو او برکتونو میاشت ده، نو باید وینې تویدنه پکښې کې ونیسي او د وینې تویدنې مخنیوی پکښې کې وسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغانستان د پاکستانیانو لپاره د ویزو نوی پالیسي اعلان کړه چې د دې لمخې به پاکستانیانو ته د اوږدې مودې په مخه ویزې ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل، د نوي پالیسي په بنسټ د ویزو ورکول د می میاشتې د درې منټې څخه پیل شوی دی. ښاغلی علی خیل زیاته کړه،
څنګه تورستي ویزا وان ایئر ملټیپل ده او شپېته ورځې به ستې پارځلی کې، یعنی هغه ډیوریشن به والیډیټي به د ویزې یو کالي، خو همیشه به ستې شپېته ورځې. دوما دغه د محصلینو په ارتباط د کون کې چې دوی څو ځلې داخله واخیستله، موږ ورته ویزه ورکو. بیا هلته دوی ویزه تمدیدیږي او توافق هم داده چې یو څه بررسي چې کوي، بیا بررسي نه وروسته هلته دوی ته هغه څونه چې تحصیل دوران ده په افغانستان کې همغونه ورته ویزه اکسټند کوي. درېمه مسله دغه د څوک چې پاکستانی اتباع دی یا میرمن یا خپل خاون پاکستانی ده، موږ ورته پنځه کاله نه ویزه ورکو، یو کال به ستې اعتبار لري. او بله مسله د تاجرانو په ارتباط ده، تاجرانو ته به د یو کال نه تر پنځه کالو پورې ویزه ورکول کیږي مطابق د دوی د سرمایه ګذاري او سرمایه څونه ده. ویزه به هغه د فیس په مقابل کې دوی هم اخلي، فیس موږ هم اخلو تجارتي ویزې ته.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل، پاکستان هم د تیر کال نه افغان وګړو ته د اوږدې مودې او ملټیپل ویزې ورکول پیل کړی دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولې شي. د ختیځ نورستان د کامبې شوبرګ مټال اوسیدونکو په خپل سیمه کې د برېښنایي تذکرو د مرکزونو پرانستل غواړي. د دوی په خبره چې د وی تذکرې د ترلاسه کولو لپاره یو ځل 15 ساعته په سختو او کنډکپرو لارو په موټر کې مزل کوي او شاوخوا شل زره افغانۍ پرې لګیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان د دوه ختیز ولسوالیو کام دې شوبرګي مټال وسیدونکو شکایت کوي وای ولسوالی له مرکز پارون څخه لری پرتی دي او دوی نشي کولای چې د بریښنۍ تذکیرو تر لاسه کول لپاره حلتا ځانو نه ورسوي. نو له حکومت غواړي چې دوی ته په نږدې سیمه کې د تذکیرو د ویش مرکز پرانیزي. زبیولا خلیل د کام دې ولسوالی قومي مشر راته وویل
دا د وسلوان د نظامی شهیدانو دا غونډه یې دیمانو غریبانو او پارون ولایت ته پورې دینځر ګینټي منځل د دې الکترونیکي کی تذکرې لپاره د دې ته د مخایته او د دې دینځر ګینټي د دیوانه بابا د پارون زمونږ ولایت ته د جزا امدا څخه در پدری او د توانی او بدل کې لري دا خلک چې یو هغه چې د خپل د عوامي د بلاک کې نه ښه
د برګی مټال ول سوالي بسیدونکو حاجی غلام مولا نورستاني بای د دوی پسیمه کې د برېخنۍ تذکرو د مرکز نشتوالی دوی اڑکړی چې د تذکیرو په جوړولو پسې زیات وخت او پیسې ولګوي.
معلمین باید تذکره واخلي، سرباز باید تذکره واخلي، شهیدان و وارثین زنانه او مثلا د هغوی تیخنو د هغوی وارثین چې دی هغوی مجبور دی راشي مرکز نورستان ته، چېرته مرکز ته هم راشي هلته داسې بازارونه هم نشته چې په هوټلو کې یا په کوم ځای کې ژوند وکړي.
غلام الله نورستانی وایي که یو څوک د یوې تذکیري اخیستلو یا نور کار پسې پارون ته ځي نو باید په ډیرو سختو او کنډو کپر لارو د کونړ له نهو اداري واحدونو او د نورستان له دوو ولسوالیو تیر شي او ځان پارون ته ورسوي. د هغه په خبره چې د برېښنۍ تذکیري اخیستل هم د یوې او دوو ورځو کار نه دی، بلکې له میاشتې زیات وخت پرې لګیږي. نو خلک اړ دي چې څو ځلې په دغو سختو او اوږدو لارو تګ راتګ وکړي او دا هم د هیچا له وسه پوره نه ده. دوی له حکومت غواړي چې په یادو ولسوالیو کې دي ورته د برېښنایي تذکیرو مرکزونه پرانستل شي څو یې ستونزې په خپلو سیمو کې زر حل شي. په نورستان کې د احصایې او معلوماتو ادارې چارواکي هم وایي چې ولسونه د سرکونو نشتوالی او د برېښنایي تذکیرو د مرکزونو کمی له امله ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی غواړي چې د خلکو د یادو ستونزو د حل لپاره په ختیځ او لویدیځ نورستان کې مرکزونه پرانیزي. د احصایې او معلوماتو ادارې مسئول غلام علي صبات ازادي راډیو ته وویل
د ولایت مخام د هدایت سره سم پلان نیولی دی چې یو مرکز په نوي کال کې کام دېش ولسوالۍ ته وغځو او بل مرکز همدارنګه لوګیام ولسوالۍ ته وغځو. د بل طرفه نه د احصایې او معلوماتو ملي ادارې هم نوي بسونه اعلان کړي دي تقریبا ټول افغانستان لپاره که دغه تشکیلات زموږ حل شو نو انشاءالله هیله ده چې موږ به په هر ولسوالۍ کې د برېښنایي تذکرو د ویش څنګه پرانیزو.
غلام علي صبات وایي په ټول نورستان کې تر 2000 پورې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي، د دې ټولو بایومیټریک او نور کارونه یې اخلاص کړي او کابل ته یې استولې دي چې له دې جملې شاوخوا 2000 کسانو ته تذکیرې هم ورکړې دي. نورستان غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې د سرکونو د نشتوالي په وجه یې ولسوالۍ له مرکز جلا پرتې دي او خلک یې له ډېرو ستونزو ګاللو او د زیاتو پیسو له لګولو وروسته مرکز پارون ته ځانونه رسوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو لپاره نوې اسانتیاوي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د امریکا لخوا د منل کیدونکو کډوالو صحیمه په کال کې څه باندې 25,000 پورته کړی ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ چې هیواد ته د کډوالو په ننوتو سخت بندیزونه لګولي وو دغه صحیمه په کال کې 15,000 کډوالو ته راټیټه کړې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه د یوې بیړنۍ پریکړې د لاسلیک کولو په مهال وویل دا مهمه ده چې دغه اقدام نن وشي تر څو په نړۍ کې د هغو کډوالو چې ډیر ځورېدلي او په ډېرې لیوالتیا دې ته په تمه دي چې یو نوی ژوند پیل کړي له ذهنونو شکونه لرې شي. بایدن وویل دا هم مهمه ده چې متحده ایالات وښیي چې د ډېرو زیانمنونکو خلکو خوندیتوب ته ژمن او په نړۍ کې د ازادۍ د مشال او پناه ځای په توګه درېدلی دی. د بایدن د دغې پریکړې له مخې به متحده ایالات په کال کې 2500 کډوال رسمن مني. پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه اندازه په کال کې 15,000 کډوالو ته راټیټه کړې وه. پر بایدن لدی مخکې انتقاد شوی و چې په دې برخه کې خپل ژمنه نه ده پر ځای کړې. په تیره بیا پر هغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې تیره میاشت د یو فرمان په لاسلیک کولو سره د متحدو ایالتونو لخوا د کډوالو د منلو هماغه پخوانی د 15,000 کډوالو حد په خپل حال کې پرېښود. سپینې ماڼۍ د انتقادونو په ځواب کې په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې اړه ځینې مسایل ګونګو، خو بایډن به د می تر 15 پورې د کډوالو سهمیه پورته یوسي. ولسمشر بایدن پرون وویل چې د نوي معلومات ترلاسه کړي چې پر اساس یې دغه نوی بیړنی فرمان لاسلیک کوي. د سپینې ماڼۍ لخوا د خپرې شوې اعلامیې له مخې بایدن وویل دی په دغه اقدام سره د کډوالو لپاره هغه د 15,000 کډوالو تر ټولو ټیټ حد چې پخوانۍ ادارې ټاکلی و له منځه وړي. هغه چې د ده په وینا کډوالو ته د ښه راغلاست او د هغوی د ملاتړ په برخه کې د امریکا ارزښتونه نه منعکس کول. خو بایدن دا هم وویل چې ښایي متحده ایالات سک مالي کال چې په سپتمبر کې پای ته رسیږي د کورونا د وبا او د کډوالو لپاره د ځای په ځای کېدو د امکاناتو د نشتوالي له امله په دغه نوي حد کډوالو ونشي منلی. خو د هغه د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وویل چې په دې برخه کې ډېر کارونه پیل شوي چې د کډوالو د منلو لپاره امکانات زیات شي تر څو دوی وکولی شي چې د دغې نوې سهمیې له مخې هر څومره ډېر کډوالو منلی شي. د نوي مالي کال تر پیل رئیس متحدو ایالتونو د تېرې سهمیې له مخې یوازې شاوخوا 2,000 کډوال منلي او متحدو ایالتونو ته د 2,000 نورو کډوالو چې د ټرمپ ادارې د تیر کال اکتوبر میاشت کې پرې بندیز لګولی و د سفر لپاره هم تیاری د بشپړېدو په حال کې دی. په دغه نوې سهمیه کې به له اروپا او مرکزي آسیا څخه 4,000، له افریقا 22,000، له ختیځې آسیا 6,000، له لاتینې امریکا او کارابین 15,000 او له جنوبي آسیا څخه 14,000 کډوال منل کیږي. دغه راز د پاتې 12,500 کډوالو ځای نه دی مشخص شوی. دا پر هغو پناه غوښتونکو چې د متحدو ایالتونو پولو ته ځانونه رسوي سربیره د هغو کډوالو لپاره سهمیه ده چې د جګړو او نورو ناخوالو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او په نړۍ کې د کډوالۍ په حالت کې ژوند کوي. هغه کډوال به چې لا هم په بهر کې اوسي او متحده ایالتونه یې مني، د یوې هر اړخیزې پروسې په نتیجه کې متحدو ایالتونو ته د کډه کېدو وړ پیژندل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي. په افغانستان کې د ښځو د میراث مسله
یوازینی علت د دې داده چې یو خدا چې خپل خزي له خپل حقونو بي خبر دي، ډېر مبارزه ترتیا ده، ډېر زیات پوهاوی ترتیا ده چې دا مسائل کولای شي بل اخره دا ناوړه دودونه له افغانستان لری کړی.
د خزو په پروګرام نیمه نړۍ کې وړاندې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. دا پروګرام تر څلور نیمه بجو وروسته خبرو او د غوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. په افغانستان کې په ودونو کې د ښځو چمبه یا دریا وهل په خوانی دود دی، خو کله چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان په ډیری سیمو حاکم شول، نو په ځینو سیمو کې دغه دود یا کم رنګ شو او یا وربان مطلق باندې سولګید. اوس هم د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې چمبه وهلو ته اجازه نشته او په ځینو کې بیا اجازه شته. په دې اړه په مخکې دی راپورت.
دریا یا تمبل هغه دود چې په افغاني ټولنه کې لسونو پیړیو څخه وهل کیږي. دغه دریا شزی په اخترونو، میلو او د خوشیو په ځینو نورو محفلونو کې وهي، خو په ودونو کې بیا زیات رواج لري. دا دود له هغه وروسته کم رنګ سو او یا ور باندې مطلق بندیز ولګی چې په 1990 میلادي لسیزه کې وسلوال طالبان د افغانستان په ډیری سیمو باندې حاکم سول. دا کندهار ولایت 45 کلنه فرشته وایي طالبانو نه غوښتل چې د واده په مراسمو کې دي د چاله کور د دریا ژغ ووزي.
طالبان به دریا نه پرېښولې، چا به دریا په واده کې والي ور ماتولې، نه پرېښولې په مټرانو په شان کې په داسې په داودو کې دریا وي، دی به نه پرېښولې، بالا به ماتولې کور دروازې به ټکولې، بالا به ځینځي خلکو دروازې نور خلاصولې، بالا به دې ټکولې او جرسې دریا راوباسي په زور بیا دریا غوښتې بیا ویلې چې مې وې، بالا به بیا پټ پټ په ځخانو یې راس کرار به مو وایلې چې د باندې چا ژغ نه وای اورېدلې.
خو ځینې نور کسان بیا وایي د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ډول په رنګ په دریا وهلو په ټولیزه توګه بندیز نه و، بلکې کله کله او چا چا ته به د دریا وهلو اجازه ورکول کېده. د غزنی ولایت رحیمه تقریبا 15 کلنه ده. دا د خپل ورور د واده کیسه کوي.
طالبان په وخت طالبان حکومت سی وو په هغه وخت د ما ضرور واده و ته دریاب نه را پریښوله بدل لا پریښوله خوش کارې اوس چا بلزړو غوت بیر پریښوله چا ته بینر پریښوله هیڅ نه اوس ټولو ته بینر پریښو ډیر د خوش کار ډیر ته بیر پریښوله ډیر نور پریښوله
په دغه موده کې افغانان له سختو اقتصادي ټولنیز او هر اړخیزو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. ودنه او په ودنو کې دریا وهل افغان ښځو ته یوه خلو خندا او یوه اندازه خوشحالي ورکوله، خو وایي چې دغه خندا او خوشحالي هم ورڅخه اخیستل سوې وه. په دغه دوره کې د کمو یا نه امکاناتو له امله په ځینو کورونو کې په ودنو کې له ټیپونو هم کار اخیستل کېده، خو فرشته وایي طالبانو ټیپونه هم نه ورپرېښودل.
ټیپ م بیخي نسوی چلنده کولی، ټیپ ماتوی ټیپانې ماتوله چې بیې راویستې په کوڅه کې بیې بالاګره تار تار کړې سره په لښچیانو کې بیې وغورځولې، داسې چې مونه کول خوشحالي وشه سم نسوی کولی.
د فرشتې په خبره د وسلوالو طالبانو د کورنیو په ودونو کې هم ډولونه او اتڼونه نه وو، خو د سپکو او نیمه درنو وسلو ډزنه به پکې کېدل چې له دې سره هم زموږ کلتور ته پکې زیان رسېدلی وو او هم خلکو ته پکې ځانې زیان اوښت. دا غزنی ولایت د ګیرول سوالی څلوېشت کلن عبدالناصر بیا وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال که څه هم چې د ډولونو په وهلو مطلق بندیز لګېدلی وو، خو په ځینو سیمو کې ښځو په ودونو کې دریا وهلی سوی.
زموږ په سیمه کې داسې کوم محدودیت نه دی وضع شوی چې ښځې دې له دریا وهلو منیسي یا د اتڼ ونه کوي، بلکې هغه څوک چې خپله باندې د همدې کورنیو د مثلا یا طالبان دي یا
عبدالناصر وایي پخوا به دریا وهل کېده یا نه، خو اوس د پخوا په پرتله د ځینو محدودیتونو په وړاندې د طالبانو په پالیسۍ کې نرمښت راغلی دی او تر یوې اندازې ښځو ته د دریا وهلو اجازه ورکول کېږي. که څه هم د طالبانو تر واک په لاندې سیمو کې اوس هم د افغانانو د خوشحالۍ پر دودیزو وسایلو لکه ډول او موسیقي محدودیتونه دي، خو په ښاري سیمو کې بیا په دې وروستیو کې ډیری ودونه د کورونو پر ځای د ودونو په سالونونو کې کېږي چې ښځې پکې دریا وهي او خلک کولی سي چې په آزاده توګه هلته ډولونه ووهي، اتڼونه وکړي او موسیقي وغږوي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري او پر انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جرین نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
باندې پد جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عميق
او جالبي ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په جلال آباد ښار کې د خوراکي موادو یو پلورونکو وایي چې د روژې مبارک میاشتې لپاره تک سره می کاروبار بهتر شوه.
السلام علیکم، ستاسو څه دی؟
زما نوم محمد نسیم، د لنګرهار ولایت اوسیدونکی.
ما چار او چکنی او مربا او دا شینه خرڅم.
او وامدا شینه خرڅم.
څنګه دی بازار څنګه دی؟
شکر دی روجی میاج د خلک دا شینه لګ ډیر استعمالي.
سمره وخت کې دا کاروبار شروع کړ.
کاروبار اوس موږ ډیر وخت کې هم دغه روجی میاج کې دا چکنی نه خرڅو نور
چی در سره دی او چې ګوره مختلف خي دی معرفي کول شي.
پاکستاني اچار دی، کابلي اچار دی، کچالان دی، چکنی دی، مربا دی، سلاته دی او دا بالټی دی. نو دغه شین دی ورو
چې بازار ډیر تود دی.
بازار خو چکنیانو ډیر تود دی، دا چکنیان خلک دی روزه کې ډیر استعمالي سړي شوق ته ډیر راځي.
خلا دیم خوړلې دي
اول نه ماخام خرو کنه
خلک وای چې ماخام خلک ډیر شین وی چې بیا روزه یا ځان وشي یو ګلا شربت اوس کې چټم زر نه کیږي ستا بیا چې تډیر علاقه
ولازم خپل خو شربت ته نزل نه کیږي. زه خوراک ډیر کوم او خلک ته کېږي بعض خلک شربت ته ډېر کشور کوي ځکه بے خوراک نه
چشې پکې د دې ځای خپل تاسې خپل پکې چې جوړوي
موږ خپل چګنی جوړو سلاتا مربا او کچالان او دا وطني اچار
وطني اچار کې چې شي اچوي
دګي گازر دی بانجان دی او شلغم دی بادرنګ دی او سرکه دی او مرچک دی پاکستانی غو مکس دی هم اچار دی او گازر دی او مسالې دی به پاکستانی تیار جوړ لزی
خوشاله یې
شکر الحمدلله
روزې مختریږي
الحمدلله
ډیره زیاته مننه
مننه تانه مننه
دا سجر اډو پروان خبرونه کې وړاندې د میرمنو پروګرام نیمه نړۍ لرو پری پروګرام کې د شزو د میراث مسله چړل شوې ده څلور بجو د 10 دقیقې شپې لند خبرونه
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای ک پاکستان د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي د افغانستان له خلکو سره د دښمنۍ لارې خپل کړي فارن افیرس خبرونه نن د ولسمشر غنی یو مقاله خبره کړې ده چې دا خبرې پکې یاد شوي د افغانستان دفاع وزارت وای تیر یو شپه ورځ یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او و اتیا نور ټپیان دي دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته په یو لیګلی پیغام کې ویل طالبانو ته زیاته مرګ ژوبله په هلمند کې اوختي خو په لغمان غزنی کندهار زابل هرات او بغلان کې هم دا ډله ځپل شوې امان زیاته کړ په هلمند کې د وژل شوي طالبانو ترمنځ د القاعده ډلې 22 پاکستانی غړي هم شامل دي وسلوال طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي د هرات چارواکي وایي 22 کسان په دوو ولسوالیو کې د سیلابونو دراوتلو له عمله مړ شوي د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلوماټ په ایران کې په یو پیخه کې مړ شوی د سویس د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د دغه ډیپلوماټ مړینې شاک کړی او سخت پرې خوشی نه ده ایرانی چارواکو بیا ویلي دا ډیپلوماټ له تهران بهر له یو لوړې ودانې لاندې لیدلې د مکسیکو په پلازمینه کې د خاري مترو د ریل د چپکېدو په پیخه کې د مړو شمیر شلتنو ته پورته شو او په استرالیا کې د دغه هیواد صدر اعظم ته یوې افریقایي توکمې خزي زنګون وهلې او د مرستې غوښتنه یې ترې کړې ده په تصویرونو کې ښکاری چې صدر اعظم سکاټ موریسن په راکهمپټن ښار کې خپل خبري ناشته پای ته رسوي او په دې وخت یو افریقایي توکمې خزه مخامخ زنګون ورته وهي او زارې ورته کوي دا خزه وایي نیمه کورنۍ په کامرون کې لاس ورکړي او غواړي د استرالیا حکومت د کورنۍ لپاره غړي سره مرسته وکړي
ل سفیو لاسن اگزی په مننه چې خبرونه یې وړاندې کړل لاند خبرونه و سم سپورتي خبرونه
د افغانستان د آزاد مبارزو اتل لوبغاړی احمد ولی هوتک نن په یو تمریناتي سفر ازبکستان ته ولاړ نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د راتلونکي سالو د ښه چمتووالي لپاره به په هغه هیواد کې تمرینونه وکړي ښاغلی هوتک له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د ته د بریا لپاره دعا وکړي احمد ولی هوتک به د همدغه میلادي میاشتې په 14 نیټه له خپل فرانسوي سیال نائب العظام سره لوبه وکړي د ښاغلی هوتک د معلوماتو له مخې د فرانسوي سیال تر دا مهاله 40 لوبې د نړۍ په مشهورو سازمانونو کې کړې دي خو ښاغلی هوتک دا نه دی ویلي چې لوبه به په کوم هیواد کې وي په لوګر ولایت کې د فوټبال د لوبڅارانو لپاره 5 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان عزیز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورکشاپ لوبڅارانو ته د فوټبال لوبې د نویو قوانینو د زده کړې په موخه جوړ شوی و ښاغلی مشروف وایي دغه لړۍ روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به په نورو ولایتونو کې هم ورته ورکشاپونه جوړ شي او په هندوستان کې د کرکټ سودا